بر میزبانی میکند.
سیسم عباس مننه تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. روان خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده. د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږنیو اوریدل شي. په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او اسد آباد ښارونو کې د اف ام په 3.5 صفه د خبرونه خپري شي او د انټرنیټ له لارې په ټوله نړۍ کې اوریدل شي. په خبرونه کې مو د فرانسې د دې خبرداري په اړه چې پوځیان له افغانستانه باسي د واشنگتن او کابل له دریځه خبرو، د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو او په پاکستان کې مو د خبریالانو له ستونزو خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه ناجیه ساپی اوروي.
سلامونه می اومنای په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی ویل کیږي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی نن کابل ته راشي. د فرانسې ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وار له مخې سلو مسله مطرح کړه. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه خوب خبرې بیا له سره پیل کړي. د هم بشپړ خبرونه تمه ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی نن کابل ته راشي. مارک ګروسمن به د دې سفر په ترڅ کې له افغان چارواکو سره وویني او له هغوی سره به په افغانستان کې د سولې پر هلو زرو وغږیږي. په کابل کې حکومتي چارواکي له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه وضاحت غواړي. رپورټونه څرګندوي چې له نږدې لسو میاشتو راهیسې امریکایي مسؤلانو له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي دي. ګروسمن د دې سفر په ترڅ کې چې لږ تر لږه به یوه اونۍ دوام وکړي د قطر په ګډون د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته هم سفر وکړي. د فرانسې ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وار له مخې سلو مسله مطرح کړه. دا مسله په کاپیسا کې د یو افغان عسکر له لوري د سلورو فرانسوي سرتیرو له وژلو وروسته یاده شوه. پرون سهار د تګاپ ولسوالۍ کې یو افغان پوځي پر فرانسوي عسکرو ډزې وکړې، سلور یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د فرانسې دفاع وزیر ګیرارد لانګ چې د پیښې د څېړنې لپاره موظف شوی دی وایي
Il se trouve que c'est dans le cadre d'un entraînement à l'intérieur de la base.
د پیخه د پوزي اړې د باندې د روزنیز ماموریت په وخت کې رامنځته شوې ده. یو تن زمنګ سلور اسکر په دز وویشتل چې د پیخه د منلو نه ده، باید د پیخه په اړه ژر تر ژره تحقیق وشي. فرانسه په افغانستان کې سکم سلور زره پوزیان لري. مخکې ویل شوې و چې 2013 میلادي کال تر پایه به فرانسوي اسکر له افغانستانه ووزي، خو اوس له افغانستانه د فرانسوي پوزیانو د ایستلو نوې نیټه نه ده ټاکل شوې. د سیمې او نړۍ خبرونه د لګې شوې وروسته ترکیه د فرانسې له سناتورانو څخه غوښتي هغه لایحه دې رد کړي چې له مخې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې انکار جرم بلل شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو د جمعې په ماښام په یوې تلویزیوني وینا کې وویل د فرانسې لپاره مناسبه نه ده چې د یو هیواد په توګه په دې مسلې کې مداخله وکړي.
Fransa senatosunda önümüzdeki günlerde yaşanacak tartışma bir Türk-Ermeni tartışmasının çok
önemli. Paratlun kusurazu ki çe de Fransi pa sanaki kum bahas ki ki haga de Türkiye aw Armenistan la bahas saha akhwadai da garaz de dwo hiwaduno pa aliku ki de yaw adriyam hiwad la madakhili ham akhwadai pa 2011 kal ki çe kuma prekra shwe wa haga ham da se prekra wa da de yaw adriyam gadi hiwad yani Fransi la para munasiba na da çe de dwo hiwaduno pa tarikh ki las wa wahi da sama aw adilana na da bayan da azadai lari kawal da ho kasano mah مول چې خپل نظر بیانوي د سری ټولنې له اساسي اصول سره مخالفت دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر داود اوغلو زیاته کړه چې ترکیه تمه لري چې فرانسه به تر هر څه مخکې اروپایي ارزښتونو ته درناوی وکړي. د فرانسې د صنایعو کمیسیون تیرونی وړاندیز کړی و چې سنا دې دا لایحه رد کړي، خو د سناتوران ممکن د دوشنبې په ورځ د کمیسیون پر وړاندیز رای ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل ایران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې بیا پیل کړي او کچېرې داسې نه کوي له نورو فشارونو سره به مخامخ شي. هیلری کلینټن په واشنگتن کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیرو بهرنی چارو له وزیر گیډو ویسترویل سره له خبرو وروسته وویل ایران په خطرناک لار روان دی او خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه له تهران غوړي چې د خپل وروستیو بیانونو په اړه چې بیا د خبرو میستاره ګرځي صداقت وخی. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر ویسترویل بیا ایران ته خبرداري ورکړ چې نوې سخت بندیزونه به د ایران اقتصادي سرچینې په نخښه کړي. بل لور ته د اروپایي ټولنې د بهرنی تګلوري مشري کاترین اشتون نن په یو بیان کې چې په بروکسل کې خپور شو وویل هم ډیپلوماتیک حل لار د ایران مخې ته پرنيستیده. امریکایي چارواکي وایي چې په واشنگټن کې پر دې فکر کوي چې خپل سفارت په دمشق کې وتړي. دغه چارواکي سرګندوي چې دا پریکړه د دې لپاره کوي چې د سوریې په مرکز کې امنیتي وضع خرابه ده. امریکا په سوریې کې د سفارت د بندولو خبرداری په داسې وخت کې ورکړی دی چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر بشار الاسد نور پر خپل هیواد سم حاکمیت نه لري. پرون لږ تر لږه شپږ تنه په سوریې کې ووژل شول. تر دې دوه ورځې مخکې عربي ټولنې پریکړه وکړه چې د سارنې ماموریت ته د دې سربیره په سوریې کې دوام ورکړي چې تر اوسه د ممکنه ناکامه شوی دی. امنیتي ځواکونو د سوریې په ښارونو کې ځای پر ځای شوي دي سو د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د مظاهرو او اعتراضونو مخه ونیسي. بل لور ته د بشار الاسد په لسګونو پلویانو پرون په دمشق کې د هغه په ګټه مظاهره وکړه. د امریکا د کانګرس وکیلانو د جمعې په ورځ د کورنۍ او نړیوالو فشارونو او مخالفتونو له وجې د انټرنیټي ازادیو د محدودولو قانون تر یوې نامعلومې مودې پورې وځنډاوه. د امریکا د سنا اکثریت مشر هیری ریډ وویل د کاپي کولو په قانون باندې د جنوري د 24 نیټې رای ورکول ځنډولې دي. د کانګرس د قضایي کمیټې جمهوریت غوښتونکي مشر لیمار سمیت وویل کانګرس باید د غرض په ورته قانون یعنی د انټرنیټ د ازادیو د بندیز قانون عملي نه کړي او ځکه چې په دې اړه هم پوره توافق نشته. د چهارشنبه په ورځ د انټرنیټ معلوماتي پاڼو ویکیپیډیا او ګوګل د امریکا د کانګرس په قانون باندې سخت انتقادونه وکړل. او لږ تر لږه شپږ تنه د نایجیریا په کانو ښار کې د یو لړبمي چاودنو په ترڅ کې وژل شوي دي. یوه چاودنه د پولیسو له یو مرکز سره وشوه او د دې مرکز بامي ونړوه. پولیسو په کانو ښار کې په ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګولی دی او په دې سیمه کې د بوکو حرام اسلامي ډلې بریدونه پیل کړي دي. همدې ډلې د کرسمس یا د عیسویانو د مذهبي جشن په ورځ د نایجیریا په مرکز ابوجا کې هم پر یوې کلیسا د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و چې اووه دېرش تنه پکې ووژل شول او اووه پنځوس نور ټپیان شول. د افغانستان سیمې او نړۍ پورې اړوند مهم خبرونه په پاتې خپرونه کې له احمد شیبر سره ملتیا وکړئ.
که چیرته تاسو خبرونه نوی اوریدلی تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼې له لارې دغه وسم خبرونه واورئ. اته بجې او اته دقیقې دي. د خبرونه په دوام به واورئ چې فرانسې په کاپیسا کې د افغان عسکر له لوري د خپلو څلورو پوځیانو تر وژلو وروسته وویل هم به د افغان پوځیانو د روزنې ماموریت ځنډنه کړي او هم به په پوځي عملیاتو کې برخه وانخلي. افغان پوځیان بیا وایي
دښمن خو قرار نه درست خامخا به کوشش کوي افغان اردو په لیکو کې خپل ځان ته نفوذ پیدا کړي او مخصوصا په دغه شرایطو کې چېرته د سولې خبرې روانې خامخا مخالفین یو امتیاز ته لاس راوړي.
په خبرونه کې به مو په هلمند کې د محلي پولیسو له شکایتونو هم خبر کړو.
محلي پولیس عیاشا نه لري. محلي پولیس داسې وضعیت سره کېږي لکه یو غیر قانوني.
دا به هم واوري چې د افغانستان په ختیځ کې سیکان او هندوان شکایت لري.
چې کوم سیکان په پاکستان کې دي او انډیا کې دي افغانستان په سي هغه جاړي چې مونږ کله افغانستان ته لاړ شو.
سیکان او هندوان په اوسني افغانستان کې بیا شکایت لري. دا به په خبرونه کې واوري او په پاکستان کې په تیر بیا په بلوچستان کې خبريال له حکومت او حکومت مخالفه وسلوالو ګیلې لري.
بلوچستان علاقې چې کوم صورتحال دی تاسو صافيان ډېر په مشکل صورتحال کې دي.
ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام کې مو ستاسو تازه پیغامونه راغون کړی. د امریکا متحده ایالات وایي له افغانستان څخه د فرانسوي عسکرو د ایستلو پریکړه د پاریس د مشرتابه کار دی. د فرانسې ولسمشر او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په کاپیسا ولایت کې د څلورو فرانسوي عسکرو له وژلو وروسته وویل فرانسه به له افغانستانه د خپلو عسکرو د وختي ایستلو پر مسلې غور وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د پیشه قتل وباله او وی ویل په افغانستان کې د فرانسوي عسکرو د امنیت ډاډ باید ورکړل شي. په دې اړه له جانقه علي کوزي څخه اور.
د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی وای که د افغانستان امنیتي وضعیت څرګنده او روښانه نه وي نو له دې هیواد څخه د فرانسوي ځواکونو د وختي ایستلو په اړه به پوښتنې زیاتې شي. سارکوزی چې د جمعې په ورځې په نسبتا سختې لهجې خبرې کولې د افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو کومونیټۍ یادونه کړه. فرانسه په افغانستان کې 3600 عسکر لري او مخکې ویلي وو چې پوځي ماموریت به د 2013 کال په پای کې سرته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی وای له افغانستان څخه د فرانسوي ځواکونو د ایستلو هر ډول پریکړه د هغه هیواد په مشرتابه پورې اړه لري. ده وویل فرانسه د امریکا ډیر ښه دوست او متحد هیواد دی. د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی د جمعې پر ورځ وویل په افغانستان کې د فرانسوي ځواکونو ماموریت او د روزنې چارې ځنډول شوي او د امنیتي وضعیې د روښانتیا په مقصد دفاع وزیر افغانستان ته واستاوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن ژپا د جمعې په ماسپښین وویل یو افغان عسکر په فرانسوي عسکرو ډزې وکړې چې په نتیجه کې څلور فرانسویان مړه او 15 نور ټپیان شول. د څلورو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. خاغلی ژپه د غراز وویل د فرانسې لپاره د منلو وړ نه ده چې د افغانستان د ملي پوځ عسکر دی د دوی پوځیانو وژني. د ویل دا لومړی ځل نه ده چې یو افغان عسکر فرانسوي سرتیری وژني. زه دلته د قتل کلمه استعمالوم او دا ځکه چې دا د قتل پیښه ده او فرانسوي عسکر پکې وژل شوي. زه فکر کوم دا زموږ مسؤلیت ده چې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو اجنډا د نوو شرایطو په رڼا کې برابره کړو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل که په افغانستان کې د فرانسوي عسکرو د امنیت ډاډ ورنه کړ شي نو ناوړه عواقب به رامنځته شي. د فرانسې دفاع وزیر ګرارد لانګوی هم په کاپیسا ولایت کې د فرانسوي عسکرو د وژل کېدو په اړه غبرګون ښکاره کړی او د جمعې په ورځ یې په پاریس کې خبریالانو ته وویل په دې اړه باید څېړنه وشي. دا پیښه د روزنې د ماموریت پر مهال له پوځي اډې بهر شوې ده. یو کس زموږ څلور عسکر په ډزو ووژل شي دا د نه منلو خبره ده. په دې اړه باید سمدستي تحقیقات وشي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی چې ټاکل شوی د جنوري په 20مه پاریس ته لاړ شي او هلته له فرانسوي چارواکو سره د ستراتیژیکي همکارۍ تړون لاسلیک کړي د دغه پیښې په اړه ژوره خواشیني ښودلې او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ پیغامونه استولي دي. د فرانسې د ستراتیژیکو اړیکو د انسټیټیوټ څېړونکی کریم پاکزاد وایي د فرانسې د جمهور رئیس سارکوزی دا پریکړه چې له افغانستان څخه به فرانسوي عسکر وباسي د طالبانو په ګټه ده. د په وینا طالبان دا مهال د بل هر وخت په پرتله غښتلي دي او غواړي په خبرو کې خپل شرایط په نورو تحمیل کړي. د کاپیسا په څیر حملې به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل چټک کړي.
په رپورټ کې مو واورېدل چې د کاپیسا په تکاپ ولسوالۍ کې د ملي اردو یو عسکر څلور فرانسوي پوځیان ووشل او 16 ټپیان کړل. تر دې پیښې وروسته فرانسې په افغانستان کې د افغان پوځیانو د روزنې بهیر ځنډنای کړ او په افغانستان کې پوځي عملیات هم وځنډول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون د دې پیښې تر پیښېدو وروسته رسنیو ته وویل موږ د دې خبر په اړه چې په افغانستان کې څلور فرانسوي پوځیان وژل شوي د زړه له تله خواشین یو. دا دوهم برید دی چې په یوه میاشت کې پر فرانسوي عسکرو کیږي. یوه ورځ مخکې تر دې شپږ امریکایي عسکر د هلیکوپتر د غورځېدو په پیښه کې ووژل شول. اجازه راکړئ چې په دې ارتباط له هغو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړم چې په فرانسې کې او په امریکا کې د دوی خپلوان وژل شوي دي. البته د هیلری کلینټن مطلب دا و چې هغه کسان چې په افغانستان کې وژل شوي دي د هغو عسکرو له کورنیو سره په امریکا او فرانسې کې د خواخوږي څرګنده کړه. بل لور ته د امریکا د جمهوري غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید نیوت ګینګریچ د فرانسې له ولسمشر وغوښتل چې له افغانستانه دې خپل پوځیان ژر نه باسي. ګینګریچ د هغو فرانسوي پوځیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه چې پرون په تګاب کې ووژل شول. فرانسه د ایساف په چوکاټ کې څلورم هیواد دی چې په افغانستان کې ډېر پوځیان لري. د یوې پیښې لپاره د پاریس د پریکړې په اړه د افغان پوځي څېړونکو او ایساف څرګندونې له کابله د حمید محمد په رپورټ کې
افغان کتونکي د فرانسې د حکومت دا پریکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې بهیر او له دوی سره ګډ پوځي عملیات ځنډولي ناسمه بلله. د جنرال عتیق الله امرخیل په وینا د لومړنۍ پیښه نه ده چې په افغانستان کې پیښیږي، بلکې تر دې مخکې هم څو وارې د ملي اردو د سرتیرو لخوا بهرني ځواکونه په نښه شوي او د دې اساسي له د ملي اردو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ ده.
زه فکر کوم چې د فرانسې دا پریکړه د صحیح پریکړه نه وي، ځکه چې دا خو دښمن د دښمن خار چې خپل وار کوي، په هلمند کې دا کار شوی او په نورو منطقو کې دا کار شوی. نو واضح خبره ده چې دښمن خو قرار نه درلود، خامخا به کوشش کوي افغان اردو په لیکو کې خپل ځان ته نفوذ پیدا کړي، او بیا مخصوصا په دغه شرایطو کې چې هلته د سولې خبرې روانې وي، خامخا مخالفین یو امتیاز په لاس راوړي.
خو افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د نفوذ خبره ردوي او وایي چې د دې پیښو تر شا تر ډیره شخصي خصومتونه، کینې او یا هم رواني ناروغۍ موجودې وي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وویل چې دوی په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولی دي. خو بل لور ته په کابل کې د ایساف ځواکونو ویان وایي چې دوی که څه هم د ملي اردو سرتیری نیولې، خو د پیښې د علت په اړه لا هم معلومات نه لري. جنرال کرسن جاکوبسن وویل چې د دوی تحقیقات په لومړنیو پړاوونو کې دي.
Well, obviously we are looking very carefully
in دوی موږ په ډېر دقت سره د خوښنونکو پیښې او د هغې د پس منظر په اړه چې نن سهار رامنځته شوه خپل تحقیقات کوو، خو اوس موږ د دې پیښې او زموږ د ائتلاف د سرتیرو د وژنې له امله خوښنه یو، او د تل په شان کله چې د وسلې د استفادې مسله راځي نو موږ په ډېر دقت سره د هغې د لاملونو په اړه تحقیقات کوو. خو د وسله په اړه زموږ تحقیقات په لومړنیو پړاوونو کې دي او لا نشو کولی دې پوښتنو ته ځواب ورکړو. فرانسه اوس مهال په افغانستان کې سباندې درنین زره سرتیری لري چې د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت کوي. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د فرانسې شاوخوا اتیا سرتیری وژل شوي دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
د هلمند مرجې ولسوالۍ سیمه ایز پولیس ته امکاناتو لنه لرلو شکایت کوي. دوی وایي د وسلو او جنگي تجهیزاتو په نه لرلو سره بیا هم له نورو امنیتي ځواکونو سره یو ځای لویو عملیاتو تلیشل کیشي او غوښتنه کوي چې دوی ته د وسلې او امکانات ورکړل شي. په دې اړه د هلمند امنیت قمندان سمونوال عبدالنبی الهام وایي چې د دې ستونزې د هواري په اړه یې له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړې. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دای رپورټ لري.
د مرجی ولسوالۍ سیمه ییز پولیسو وایي وسلې نه لري او د ورځې نه بلې ته مرمۍ او مهمات په خلاصېدو دي. د سیمه ییزو پولیسو قمندانان وایي څنګه چې د دوی نه په عملیاتو او چاپو کې کار اخیستل کیږي، همره وسلې او امکانات نه ورکول کیږي. په مرجی کې د محلي پولیسو قمندانان وایي د پولیسو او ملي اردو سره په ګډه د خلکو د امنیت لپاره کار کوي، او تر نورو سرتیرو د محلي پولیسو کار اغیزمن هم تمام شوی دی، مګر د وسلو او جنگي تجهیزاتو په ورکولو کې مسؤلین د دوی غږ نه اوري.
موږ په تیارو عملیات په چاپو کې ورسره تللي، د مرجی په هر ګوټ کې موږ عملیات ته ورسره تللي، مګر امکانات موږ د ملي پولیسو شي د محلي پولیسو سره امکانات موږ د سلاسته او نامو امتیازات څخه دغه نه لکه د ملي پولیسو شي.
محلي پولیس عیاشان لري، محلي پولیس داسې وضعیت ورسره کیږي لکه یو غیر قانوني محلي، باید داسې ذاته برابر شي، عیاشۍ ور برابر شي، پوستې ورته سم شوي دي، په پوستو کې ناستې د خپل کور راورکړي، نو هغه باید یو عیاشه ولري.
دوی وایي چې له یوې خوا د څوارلس سوه سیمهییزو پولیسو څخه یوازې شپږ سوه محلي پولیسو ته تنخوا ورکول کیږي، او له بلې خوا یوازې د کلاشینکوب او په یوه اندازه مرمیو سره د ملي اردو او ملي پولیسو سره په هر ډول عملیاتو او فعالیتونو کې برخه اخلي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې ستونزې په هواري کې مرسته وکړي، کنه د دوی یو شمېر محلي پولیس سرتیري به دندې پرېږدي.
پوستې ورته تسلیم شوي، په اوبو کې هېڅ شی نشته، نه چپرکه شته، نه اتاق شته. هلته که چیرې وي کومه خیمه که چا ورکړې وه، وي به بعضې خلک دغه سې والا پرې وځي.
په دې اړه د هلمند امنیه قمندان سمونوال عبدالنبی الهام وایي چې سیمه ییز پولیس د دوی له پامه نه دي غورځېدلي، او لویو وسلو ته ځکه اړتیا نه لري چې په ټولو سیمو او فعالیتونو کې له دوی سره ملي پولیس او ملي اردو یو ځای دي. هغه وویل له دې سترګې نه څه پټولی چې په هلمند کې په خاص ډول په مارجا کې محلي پولیسو د خپل کلي او لارو امنیت ساتلی دی، خو په دې اړه یې غوښتنې او اړتیاوې راټولې کړې دي څو مشرانو ته وړاندې کړې.
هلته موږ واقعا هم یو اتنیم سوه په حدود اتنیم سوه نفره کې نور هم لرو چې آماده دي د پولیسو د محلي پولیسو د لیکو سره یو ځای شي. متاسفانه چې د پیلن دپاره یې موږ تشکیل نه لرو، او شورای نظامي د ولایت شخص جناب والی صاحب او پولیس په دې اکله کوشش کوي چې د لوړو مقامات سره په تماس کې سي.
امنیه کمانډان وویل هغه 800 سیمه ییز پولیس چې اوس په کورونو ناست دي هڅه کوي چې د امنیت د ښه ټینګښت په موخه ورته دندې ورکول سي. په مرجع کې د امنیت ټینګښت میاشتې او کلونه وخت ونیوئ، خو کله چې د کورنیو چارو وزارت او محلي قومي مشرانو په مشوره په مرجع کې محلي پولیس جوړ سول، امنیت ټینګ سو، ښوونځي پرانیستل سوه او د بیا رغونې د هر ډول کارونو لپاره زمینه برابره سوه. غوره خو لا دا وه چې د دې ولسوالۍ امنیت د امنیت د انتقال په دوهمه دوره کې د نادالي او ناوې په شمول افغان ځواکونو ته وسپارل سو، خو د مرجع ولسوالۍ سیمه ییز پولیس په داسې حال کې د نه امکاناتو د ورکولو غوښتنه کوي چې د امنیت ساتلو واک هم د دوی په شمول افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی.
افغان هندوان او سکان شکایت لري چې د افغانستان په ختیځ کې د دوی شتمنۍ زور واکو غصب کړي دي او له ابتدایي حقونو بې برخې دي. دا مسله په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال شیر شاه همدرد د دغه ښار د مرکزي درمسال له مسول اقبال سنگ سره شریکه کړې ده او لومړی د سکانو او هندوانو د اصلي ستونزو پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی سنگ په ځواب کې وویل
دلته تعلیم په برخه کې هم غټه ستونزه لرو، د ځمکو او د جایداد یا د کورونو په برخه ډېر غټه ستونزه لرو. بل داسې ستونزه لرو چې اکثره خلک په افغانستان کې دو ته دا پته نه شي چې الینود او سکن چې دي دا د افغانستان دي او افغانان دي. غټ ستونزه ګوره دا ده چې هغه راځي موږ ته وایي چې تاسو کله خپل وطن ته ځئ، کله دې ځنه تاسو ځئ. مونږ دغه کېږو چې دا څنګه زموږ دا وطن نه دی، زموږ دا کور نه دی، زموږ دا خاپورې کړي دي، پیدا شوي بلونه نیپونه غزنی کونډه ټول ته پیدا شوي دي، همدې جدي او دا اکثره خل داسې وایي. حکومت نه زموږ ټول ناول برخه کې دا ایله ده دیر سنه مخکې چې دا بیا په افغانستان کې د میډیا د لارې د تلویزیون او د راډیوګانو لارې دا خلک زموږ افغانان رونه په دو باندې اتوانېږي چې پوه شي چې مونږ د افغانستان ادبا یو. مونږ داسې د بل ځنه ته راغلي نه یو چې افغانستان ته بل ځنه راغلي یو او دلته مشوي. تقریبا تاریخ ګواه ده چې 2000 کاله پخانه تاریخ په افغانستان کې لرو، تاریخ ګواه ده دې شي. لکه دا بده مېمن تاسو ګوره په خاله ده هم هندوان سکان مشتو او هغه روس هم دلته هغه تاریخي ځای شي ګوره. نو دا هندوان او سکان د بهر دلته نه دي راغلي.
دغه د ستاسو د املاکو د غصب او ستاسو د جایدادونو د نیونو ستونزه څومره حاده ده او همدارنګه اوس هم مشتیدنه څنګه ده؟ په ستونزو مشکلاتو کې مشتي اسکه کورونه لري
سب تاسو خو خبره سي ميډيا خو خبره دا ټول خلک خبر دي چې مونږ په خاپ اطرافونو کې زمونږ کورونه او زمونږ جایدادونه او زمونږ پټي او زمونږ کې هغه اکثره خلکو په دې توان باندې خرڅ کې مشکلاتونه وو. د انقلاب را خلکو وتل، د افغانستان نور ملکونو ته لاړ، مهاجر شول. نو اکثره مشکلاتونو سره چا خرڅ کړي او اکثره زمکې جدي تقریبا شپتنه تر پنځه شپته پورې زمکې جدي کخار کې دي، کطرافونه کې دي، کورونه دي، دکانونه دي. هغه خلکو په زور باندې نیولې دي. اکثره تا تاسو هم د ښار کې اولو ګورې چې د ښار کې پخا تقریبا په سلو کې 90% زموږ سکان الینود او آل سیک رونه شو دلته دکانونه لرېدل. اوس ټول په ښار کې لس دکان نه دي پاتې. اکثره په زور نیول شول او اکثره ویر ور شو، حالت اسے خراب شو چې خلق دی جنوبت اللہ و مال اسباب اس پاتشو او خلق بیا پہ قبضی ہو گئے.
تاسو د اندو سوزان په برخه کې سستون زلره کله چې تاسو مړه پیدا کیږي د سوزولو لپاره د دې مراسمو د اجرا لپاره خو به کوم مشکل سره نه یاست مخ؟
الله فضل ده په نورات کې موږ د سوزان لرو چې ولې چې موږ خپل ملکیت ده او خپل کواله په لاس لرو، خپل زم ده، د څه کوم مشکل موږ نه لرو.
تغه کوم مشکلات چې تا مخ کې یادونه وکړله تاسو دا چارواکو سره مطرح کړی دي، مثلا ضبط ارګانونو سره تم ویلی دي، هغوی د دې په حل کې څه کړي؟
سمو خو بار بار د دې د مشتاتونو باره کې دلته تلیو چارواکو لا کابل پورې تلیو وزیران تم خپل پښتنې پیش کړی دي. بل د حکومت خبر ده د سینه د حکومت ده کنه حکومت خو لکه مول پلار یا خپل بشونه خبرې چې ما بچی چې خوري چې نه خوري سم مشکل لري. نو مونږ دومره چې قاضی صاحب ته دلی واغې به خپل حکم باندې دلته دیندار ولایت دغه لیکل چې اوس شپت کورند پاره به د یو سره شپت نمبر ورکول شي، دوه بار د مکتب جوړ شي، دوه بار د برق سول شي، دا د بدل شي. دا زمونږ افغانان دي، افغانستان وسیدونکي دي،
او موږ سره مونږه ډیر لږ دین موږ سره بده د اسلامي فرض نگانه تو سره حکومت کوو لیکن بیا متاسفانه چې دغه موږ سره کوم ایس حکومت نه لشه نه کوم شر ولی د خان حکومت شوی دی نن نور چارو کول خان حکومت شوی دی سوز زمونږه لکه سلطان پور هغه چشمی دی سپتا سو تا پته وی د افغانستان هغه مشتان خلې چې پیږي هغه ته پته راځي تخې 500 کال کیږي هغه نه پوخال تم ال ته ملي کول زموږ مشتان کې شنه ته ملي کړی دی اذ زموږ الله ته د وساک کې تقریبا یو ورځ کې سلنا تر یو سل پوزو پورې ودونه کېدل نو هغه زه اوس مونږ فلان وخت کې زموږ دغه کې نه دی کنټرول کې نه دی شاو خو کوم خلک چې دی نو
چا نه ولي دی
تا خو سه مونږ نشي ویلې کنه پته نه لګي چا نه ولي دی خو کله چې زه مونږ کوشش کړی و چې زه یو چار دیوالی وکړم که په خوند ته یو چار دیوالی وا هغه چې وخت زموږ سره وګورځي مونږ بیا کوشش وکړو چې ادم تیږي به وړي دا چار دیوالی وکړو چې دا ځای لږ منظم شي یو باغ ونې مونږ جوړ کړو چې دې کې لګا هم پکې میلی وشي هم پکې تفریح هم زموږ مذهبي ځای دی نو متاسفانه چې بیا خلکو نه پرېښودو خلک راغون شو چې دا ځای خو مونږ تاسو ته نه پرېږدو او داسې دا خبرې پکې جوړ کړي مشکلاتونه ډېر بل مشکل زموږ دار چې زموږ د کورونو په برخه کې لکه نور مسلمانانو د راځي هغه ته نمبر ورکول کیږي کورونو مت ورکول کیږي مونږ سره بیا د ځمکې مونږ ته نمبر ورکول شي دریم دا مشکلاتونه زموږ د معروف برخه کې زموږ شاګردان او مونږ ماشومان چې بېخي بېسرنش پاتې دي شپږم پورې دلته دا مکتب شته دی مونږ د اغم صاحب د چلټن کور آبادي مونږ سره کومک کوي معروف لوخانه دا دومره خار کې مونږ پراته یو معروف خانه هیڅ کوم کومک مونږ سره نه دی شوی نه کله هغه راغلی دي نو زموږ هغه پوښتنه کړې ده او غټه ستونزه دا ده چې مونږ باید افغانان یو او مونږ سره د افغانستان په سان چلن وشي او کوم زمونږ د خلکو نه چې زموږ هغه سوي دکانو هغه سوي دي حکومت د بیدار حکومت د نام خدا دا د بیدار شي او خپل هغه فرض د غدا کی چې دا زمونږ اکثره خلکو سره ماجر دي اکثره پاکستان کې دي اکثره انډیا تللی دې باندې نه تللی تاسو یو پروګرام جوړ کړی د میډیا لاره چې کوم سکان پاکستان کې دي او انډیا کې دي هلته هغه جاړي خپل خاورې بسي افغانستان بسي هغه جاړي چې مونږ کله افغانستان ته لاړ شو لیکن دلته چې کله هغه وړي شي خپل زمونږ کې خپل دیګان د زنګ وایي چې زموږ دغه څنګه زموږ څنګه دا د زنګ وایي چې دا نشه لاله دا څه خطر دی
د جلال آباد د مرکزی درمسال مسول اقبال سنگ د ازادي رادیو لاري له چارواکو غواړي چې د دوی ګرځیدل شتمنۍ دی بیرته ورکړي او د دوی بشري حقونه دی رعایت شي
ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
د افغانستان غرب زون ولایتونو کې د عامه روغتیا وزارت د روغتیا په برخه کې د یو شمیر پرمختګونو خبره کوي خو ورسره په دې ولایتونو کې د ډاکټرانو د شمیر د لښوالي خبره کوي سیمه ایز توي دا مسله په هرات کې د یو ورځني روغتیایي ورکشاپ په ترڅ کې وڅېړل شوه د غونډې ته د ازادي راډیو خبريال شرف الدین ستانکزی ورخله
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په نوښ جوړه هغه غونډه چې د زون ولایتو د عامې روغتیا د مسؤلینو په کچه په هرات ولایت کې جوړه شوې وه د لری پرتو ولایت من جمله د غور ولایت د عامې روغتیا رئیس غلام نبی ساقی په تشکیل کې د 50 سلنه مسلکي ډاکټرانو د کمښت او ټول ولایت په کچه د خزینه ډاکټرۍ د نشتون شکایت وکړ
کمبودی پرسنل صحیح مسلکي د حساب ډاکټر قابل نرس
دای وې موږ د مسلکي پرسنل لکه ډاکټر نرس قابل او نورو د نشتون سخت مشکل سره مخ یو 50 سلنه روغتیایي تشکیل کې موږ د مسلکي کارکونکو تششته او په ټول ولایت کې خزینه ډاکټرانه لرو
یو ډاکټر زمونه فلانه لري
پورسته وکړنو کې د عامه روغتیا وزارت په برخه کې د افغان دولت د بریا خبرې کیږي چې د تیر په پرتله د دغه هواد اتیا سلنه وګړو روغتیایي خدماتو ته لاسرسي یادونه کیږي خدا چې عام وګړي څومره له دغه اړخه راځي د هرادي واستوګن څخه اورو
هم وګون چې ما توقع دشیم
دی وای عامه روغتیا خلکو ته خدمات وړاندې کړي خو لکه څنګه چې زمونږ د خلکو وکټنی اوالتیا وشته هسه خدمات نه لراته شوی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت کې د روغتیایي بهبودي ډپارټمنټ مشر کریم مایر حمیدی چې د هرات اړوند غونډه کې ګډون لرو ویل تر دې وړاندې حکومت د روغتیایي چارو په کمیت تمرکز لاره خو تر دې وروسته د کیفیت پرمختګ ته هم متوجه ګرځندې هڅې پیل کړې دي خو تر کومه ځایه چې د غرب زون ولایت خبره شوه د مرګ میر په اړوند د خپل اندېښنې سرګند کړی
خوشبختانه بګویم کې ولایت هرات د جمله ولایت هاي هستن کې
د نیکه مرغه په هرات ولایت کې د مرګ میر واقعیت کم شوی دی خو په خوا باندې سره بویم چې نورو ولایت لکه فرا غور او بادغیس کې لا هم د یو شمیر خلکو ترمن د حفظ الصحه یا پاک ولی کچه چیټه او کله نا کله روغتیایي مشکلات مخترزی د عامه روغتیا دغه ماموري د ټول افغانستان په ځانګړي ډول د غرب زون ولایتو په کچه د کتلوی معافیت د پروګرام د پیل ویل زیاته کړه د امیر غوټیا د پلان په اساس چاره پیل شوی خو د تطبیق په څرنګوالي او نورو جزئیاتو آزادی رادیو ته دا محل څونه ویل.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
پر خلک کندوز پر استولې سمس کې لیکي زل وسلوالو طالبانو هیله کوم چې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د زده کړو مخه وننسي او پریږدي چې افغانان د نړۍ د نورو خلکو په څیر تعلیم وکړي، خپل هیواد آباد کړي او د پردیو لمرستو افغانستان بسیا کړي. په روانه خبرونه کې وروسته په پاکستان کې د خبريالانو لستونزو تاسو خبرو ازادي واوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو، خو 8:30 شوې لاند خبرونه لناجي ساپي څخور.
تمه ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي نن کابل ته راشي. د فرانسې ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان د خپل پوځیانو د وار لمخې سلو مسله مطرح کړه. ترکیه د فرانسې له سناتورانو څخه غوښتي هغه لایحه دې رد کړي چې لمخې د عثماني ترکیه له خوا د ارمنیانو د ډلهییزې وژنې انکار جرم بلل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل ایران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې بیا پیل کړي او کچېرې داسې نه کوي له نورو فشارونو سره به مخامخ شي. امریکایي چارواکي وایي چې واشنگټن پر دې فکر کوي چې خپل سفارت په دمشق کې وتړي. د امریکا د کانګرس وکیلانو د جمعې په ورځ د کورنیو او نړیوالو فشارونو او مخالفتونو له وجې د انټرنیټي ازادیو د محدودولو قانون تر یوې نامعلومې مودې پورې وځنډوه. او لږ تر لږه شپږ تنه د نایجیریا په کانو ښار کې د یو لړبمي چاودنو په ترڅ کې وژل شوي دي.
مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام سالم محمد سالی تاسو ته وړاندې کړي او تاسو راستولي پیغامونه پکې خبره کړي، د پاکستان په اړه یو رپورټ لرو. د خبريالانو د دفاع نړیوال سازمانونه وایي پاکستان د ژورنالستانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو زیات له خطر ډک هیواد ګرځېدلی دی. په پاکستان کې دننه د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو سازمان هم وایي چې په دې هیواد کې د بیان ازادي نشته، خبريالان په آزادانه توګه کار نشي کولای او دوی د استخباراتو، وسلوالو او فرقیزو ډلو لخوا ګواښل کیږي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبريال برکوال میاخیل په پاکستان کې خبريالانو ته د ورپېښو خطرونو په اړه یو تفصیلي راپورټ را لېږل.
په پاکستان کې لتیرو څو کلونو راهیسې چې په دې هواد کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې سوي دي، خبريالان هم لامنیتي ستونزو سره مخامخ سوي، وژل سوي، ټپیان سوي او تښتول سوي دي. د خبريالانو د دفاع نړیوال سازمانونه وایي چې پاکستان اوس په نړۍ کې تر بل هر هواد د خبريالانو لپاره له خطر ډک هواد ګرځېدلی دی. د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو یاسف ما د سازمان د پاکستان څنګه مشر امتیاز عالم وایي خبريالانو ته باید د بیان د ازادي حق ورکړل شي. پاکستان په ډیر غم، افسوس او ویره کې دی. له هر لوري ور باندې فشار دی، د امنیتي ادارو، وسلوالو او فرقیزو ډلو لخوا هم ورته ګواښونه کیږي. دا ډیر د تاسف ځای دی. د چا په خلاف دوسیه هم نه ده درج شوې. د ژورنالیستانو لپاره باید بیمه وټاکل شي او په پیښه کې د وژل کېدو او ټپي کېدو جبران یې وسي. باید امنیتي ادارو ته روزنه ورکړل شي چې هغوی د بیان د ازادۍ درناوی وکړي، او کوم خلک چې د خپلو حقوقو جنګ کوي هغوی هم باید د خبريالانو حقوق ومني. په پاکستان کې تر قبایلي سیمو وروسته بلوچستان ایالت دویم هغه ځای دی چې ژورنالیستانو ته پکې په آزاده توګه کار کول له خطر خالي نسي ګڼل کېدای. ژورنالیست او سیاسي څېړونکی شهزاده ذوالفقار وایي په پاکستان کې تش په نامه د بیان ازادي ده او خبريال نسي کولای هر موضوع په آزاده توګه راوسپړي.
بیان ازادي خو زه خو پورا پاکستان نه خبرې کوم چې بالکل نستا. ولې دا ټایم د اسلام آباد او د لاهور او د کراچي پریس خو آزاد ځان ته وای، لیکن زه وایم آیا کم شي چې په فاټا کې روان دي، په سواد کې روان دي، یو ارګنایزیشن یا آرمی خلاف یا دغه ایجنسی خلاف خبرې کول سي سوال انسفت پیدا کول چې هغه وک نو آزاد صحافت چیرې دي؟ خبره دا دی مجدا وایو چې نن بلوچستان چې کم شي روان دي. زه دا نه وایم چې د فوج یا د ایجنسیان یا د ملټری انټیلیجنس چې دی دغه رائے را نسی، دوی هم دغه رائے سی. آزادی صافت تقاضا دادی چې کم خراب کار که عسکری تنظیمان کوي باید موږ هغه خبرې وکړو دغه خلاف چې دی دغه وکړو. بیا دا زموږ ذمهداري دي چې ایجنسیه کم کار کوي دغه خلاف موږ خبر خلق خبر کو، مګر اوس دغه متعلق څوک رپورټ نه نشر کولی سي او نه کوي.
د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیه مشر عیسا ترین وایي د دې ایالت په بلوچي سیمو کې ژورنالیستان د وسلوالو او حکومت لخوا د پاڼه او پړانګ ترمنځ خبرې الی کوي.
بلوچ علاقې کې کوم صورتحال دی هلته ساتیان ډېر په مشکل صورتحال کې دي. دغه ته یو خدای دا ویره ده چې کوم الګي کې پسند زمونه دی هغه چې موږ کوم خبر څنګه درکو تاسو باغه دغه کین باغه خبر کې اکثر ټیم د پوج یا د پاکستان د آئین د قانون په خلاف باندې دا خپل شعار یا مرام یې کوم بیانې بل خو ته بیا سرکاري داری دی هغه چې بابا کتا سو دغه کوي سټیټمنټ ورکوي نو تی په کار چې د فوج او د پاکستان د خلاف دغه خبر لکې چا یو خو دا هغه چې نوی تاسو نوی ورکوي بل خو ته هغه تاسو پیور کوي په دې حال کې صافي چې یو ډېر مشکل صورتحال کې دي.
په بلوچستان کې د عادي موضوعاتو په اړه پلټنه کول هم د خبریالانو لپاره ستونزمن کار وی، وایي حکومتي چارواکي ورسره خبرو ته نه حاضرېږي. د ترهګرۍ، فرقیزو جګړو، د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو د فعالیتونو او په بلوچي سیمو کې د وخت پر وخت احتمالي عملیاتو په اړه پلټونکي خبریالي خو په لوی لاس د لړم نیشته لاس وروړل ګڼل کېږي. شهزاده ذوالفقار وایي
انویسټیګیټیو جرنالیزم چې دی هغه ډېر د خطر ډک دغه دی. مثال دا دی یو طالبان ایشو دی یا د مسنګ پرسن د بلوس دا ورک خلق باندې چې انویسټیګیټ کوي لا مالا ته خو په خلق هغه خلق چې کوم پدې د شاته دغه دی نو تبه د دې نو ماخه ک نو ماخه نو تا ځان ته خپل چې مصیبت ځان ته خپل لپاره یو تاوان دی دغه کی دا ټیم زه خپل وایم چې ډیر موتاته رپورټینګ پکار دی دا نه دی چې ته یو شی وینم ولې ستاسو سره ستاسو نه اندي دا کوم دی وسترن یو ملک دی یو سیویلایزډ ملک دی یس ادارې دی هغه دا وکړي چې نه دا زموږ یو د ملک صافي چې دی دغه کو نو صافت موږ دغه کو خرابو تاوان ورته رسو.
په 2011 میلادي کال کې په بلوچستان ایالت کې وو ژورنالیستان وو جلسول چې د جنو مسولیت وسلوالو ډلو پر غاړه واخیست خو د نور وژون کې معلوم نسول. د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیه مشر عیسا ترین وایي ځینې خبریالان له خپل مسلک سره د نابلدتیا او تجربې نه لرلو له امله هم له ستونزو سره مخامخېږي.
زموږ اکثر خلک چې مار خوري نمکین الکول کېږي یا وزل کېږي دغه بنیادي وجه ده د تربیه نشته. که زه دا وایم چې موږ ګرد حادثاتي تور ته راغلي به یو خبر داده چې بعض خلک راځي که څه مزدن یا کوشش کوي هغه ډېر زده کړه کړې ده هغه ډېر چانس ده کې هغه چې نه یې زده او بیا هلته کته په خبر کې د مذهبي تور قومي تور آئینی تور دا غلطیانې کوي دا دغه کوي نو هغه خو بیا نقصان ته ځي ښکاره خبره زه د چا خلاف لیکې او هغه دغه چې چا خلاف یې ولیکه د هغه په صحافت کې خپل یو فارموله د طریقه ده هغه فارموله یې د هغې طریقې مطابق یې ته ولیکه بالکل پیغام رسېږي هغه به پوهېږي چې ته څه وایه نو که یې دغه طریقه زما نه وي زده او زه بیا لیکم بیا زه مخامخ داسې ښکنځا لیکم داسې الفاظ ولیکم ښکاره خبره ده خو بیا تاوان بیا ماته هم رسېږي.
د کلیوالو سیمو غوندې په ښارونو کې هم خبریالان ځانونه خوندي نه احساسوي او وایي چې د کار کولو پر وخت د امنیتي عسکرو او د پیښو پر مهال د ښکېلو ډلو لخوا له خطر سره مخامخېږي. د تیر کال د دسمبر پر 13 نیټه په کوټه کې د پاکستان د پخوانی وزیر نصر منګل د زوی پر کور په بمی چاودنه کې ټپي شوی عکاس خبریال محمد حسن وایي
په دا ښار کې یو ډړه زو وسه دماکو سو غټه دماکو سو زه بلاړم په سپاړ باندې ورسېدم زه په خبرې ما کیمرا ما سره و د سی کارډم ور لګیدل په مخامخ لیکن دی فایرینګ شروع د دوی چې دا غوي کسان ناستو په دا روډ باندې هغه د سیناک په شاریان باندې ټکان وکي د سی مات ولګي دی په سر باندې اف سیم ولاړه و لسم ولاړه و د غوی باوجود دوی ټکان وکي موږ د حکومت صدا غواړو چې مثال دی سي او نه خوشګوار واقع پیژي لیکن دی سي وکي موږ غواړو چې تنظیمانم د تصافیان لپاره تحفظ وکي.
د یادونه ورد چې په امریکا کې د خبریالانو د دفاع و ټوله نوایي چې په 2011 میلادي کال کې په پاکستان کې دوه لستانه خبریالان د خپل کار پر مهال د وسلوالو لخوا وژل شوی دي او په تیرو دوه کلونو کې شل تنه خبریالان په پاکستان کې وژل شوی دي.
آزادی او اوریدونکی
د ازادي اوریدونکو د پروګرام د خبرېدو وخت سو لنورو همکارانو په مننه اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه سلیم په دې پروګرام کې ملګری يم. په پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو د اوریدونکو شکایتونه اوري، د سولې پر پروسې هم خبرې کوو، په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې هم څېړو. دا سشمیرې هم د پروګرام په جریان کې اعلانېږي چې د پاکستان میشت افغان کډوال د ستونزې په وخت کې زنګ ورته وهلی سي او خپل شکایت رسمن درج کولی سي. د ازادي اوریدونکو پروګرام د اوریدونکو په ټلیفوني پیغامونو سره پیلوو.
زه شمس الله د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ څخه مې تاسو سره تماس نیولای. زما پیغام دا دی چې د میدان وردګو ولایت د پاسپورت ریاست د میدان وردګو خلکو ته پاسپورټونه نه ورکوي. که واسطه لري پاسپورت هم شته، که واسطه نه وي پاسپورت هم نشته. او یو ځای بل نور خلک چې په 2000 روپۍ پاسپورټونه را وباسي دا څه چل دی؟ که غریب دی پاسپورت نه لري، که سرمادره وي پاسپورت شته. زما د قضي صاحب څخه دا خواهش دی چې دغه حالات نوره د افغانستان نه بینه بوځي.
لوګر ولایت نه خبر کوم، زما یو نیمه میاشت پاسپورټ وتلی دی، پیسې مې بانک ته تحویل کړي دي. یو نیمه میاشت ورته تین نن سبا کښې درکړو، نن سبا کښې درکړو. هغه ډېران برګه چې ما راسره راوړی وه د هغې تاریخ تېر شو، د هغې مشکل باید حل شي. څرخه مثال د ویزا ورته وایي.
د اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې افغان حکومت وایي نوي پاسپورټونه یې تیار کړي او ډېر ژر به یې د ویش چارې پیل شي.
زه د پاکستان د صوبه پنجاب د ضلع میاوالي د بګم نمبر کیم څخه خبرې کوم. خوست ولایت نه یو سړي ټلیفون کړی چې مهاجر دی، خپل وطن ته راشي. دی بختور له ځان خبر نه ده او تودو کوټو کښې ناست ده. داسې خلک دي چې مثال د خپل ماکام ډوډۍ معلومات یې نه کېږي. او مونږ دلته یو دوه ورځې مثال ښه ژوند تېرو، په آرامه یاستو. او دی بختور ده او د دنیا له حالاتو نه بالکل خبر نه ده. نو تاسو مهرباني وکړئ، داسې مطلب مې دا ده چې مونږ دلته ډېر په خوشحالۍ سره ژوند تېرو. چې وطن کې امن نه وي نو مونږ به دلته څه غواړو؟ په مخامخه
په پاکستان کې یو میشت افغان کډوال و چې وایي نه غواړي افغانستان ته ولاړ سي. محمد انیف له پېښور څخه په خپل ایمیل کې لیکلي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پولیس بیا افغان کډوال ځوروي، په یوه او بل نامه پیسې ځنې اخلي او که څوک اسناد هم ولري پولیس یې نه پرېږدي او وایي چې باید پیسې ورکړي. هیله ده دغه ستونزه له مقاماتو سره شریکه کړي. محمد انیف خان له ایمیل څخه د مننه. په اسلام آباد کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري یا یو این ایچ سی آر ویانده دنیا اسلم خان وایي که افغانان د پولیسو لخوا ځورول کېږي او دغه کډوال د دې ادارې اسناد یا کارډونه ولري، د مرستې د ترلاسه کولو لپاره دي ځینو شمیرو ته زنګ ووهي.
هغه افغانان چې پی او آر کارډ لري او بیا هم د پولیس لخوا څنګهولو سره مخامخ وي، هغه کولی شي چې یو این ایچ سی آر کم هاٹ لائن نمبرونه دي، ټلیفونو کې خپل شکایت درج کړي. لیکن که یو څوک په کریمینل اکټیویټیز کې انوالو وي او غواړي چې پی او آر کارډ ورسره دي، بیا هم غلا کولی شي. نو دا خو ممکنه نه ده، په دې چې د پاکستان قانون خو په پاکستانیانو او په افغانانو باندې یو شان لاګو کېږي. لیکن که څوک دا محسوسوي چې د هغو سره خامخا تنګول کېږي، هغه د یو این ایچ سی آر سره هاٹ لائن نمبر باندې د سهار د 8 بجو سره د ماښام د 8 بجو پورې رابطه کولی شي. اسلام آباد هیلپ لائن نمبر دی 0300501 8 5 9 8. او د خیبر پښتونخوا لپاره چې کوم هاٹ لائن نمبر دی، هغه د 0300 8 5 8 5 6 0 0. او بلوچستان لپاره چې کوم هیلپ لائن نمبر دی، هغه دی 0333 8 9 5 0.
په اسلام آباد کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری ویانده دنیا اسلم خان وه.
زاجباز محمد جما خپلته سیدا موږ په عربو کښې کارونه کوو، موږ معاملې یي نه خلاصه یي. د حقوق کښې اجنبي بېخي پکښې هغه غیب ده و حق نه خلاصه یي. دا زه پیغام تاسو ته رسوم چې څوک رپورټ وکړي، د اجنبي حقوق ټول دله ته غلي کېږي، نه حقوق ورکوي، نه پیسې ورکوي، نه شی ورکوي.
زه انیف افغان خبره کوم د ایران څخه، او زه د افغانستان د ولس مشر حامد کرزي صاحب څخه دا غوښتنه کوم چې د ایران د مشر محمود نژاد څخه دا غوښتنه وکړي چې په ایران کښې د افغانیان نه پازابوي نه ازیاتوي. دا وخت په داسې رژیمي کښې افغانیان ازیاتوي، یا یې وایي یا یې وروره بندیانوي، پورتوګال کښې بندوي او یا یې ولي باسي یې خارجیي. نو موږ په داسې رژیمي کښې پر کومه باندې ولاړ شو؟ نو موږ د حامد کرزي صاحب څخه دا غوښتنه کوو چې د ایران د مشر سره کتنه کوی، چې که په ټلیفاني به تماس سره نیولی شي او دی دې دا ورته ووایي چې ورور افغانیان دې نه زیاتوي. موږ مجبور یو، اخر موږ په کومه باندې ولاړ شو؟
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازرې په ولسوالۍ کښې حکومتي کلینیک شته او دوا هم ورته راځي. نو له بده مرغه ډاکتران دوا پټوي او په خپلو شخصي دواخانو کښې خرڅوي. د عامې روغتیا له وزارت څخه غواړو چې د دې خبرې.
زه حاجي ګلاب خان د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د اکبرخېلو له کلي نه
د لوګر ولایت د سیتانی چارواکو ته یو عرض لرم. هغه دا چې د ازرق ولسوالۍ کې څومره کلینیکونه دي؟ یو کلینیک هم په صحیح ډول کار نه کوي، ځکه چې مریض ورشي مریض سره ښه سلوک نه کوي. مریضان له کلینیک نه شړل کېږي او دواګانې نه ورکوي. کومې دواګانې چې حکومت او یا اړونده موسسې رالیږي، هغه ټولې دواګانې په بازارونو کې خرڅول کېږي او په شخصي دواخانو باندې هم خرڅول کېږي. نو زموږ د مسؤولو چارواکو نه دا هیله ده چې د دې کلینیکو کارکوونکي ژر تر ژره جلب او قانوني چلند ورسره وکړي. وسلام.
زه محمد سلیم مسنیار د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د کاسجي څخه خبره کوم. زموږ مشکل د دغو اربکیانو څخه دی. دغه قومي اربکیان کوم چې احساس ځواکونه رامنځته کړي دي، د دوی په وجه سره سلایي ورکول شوي دي. ډېر نا اخله کسان دي، رویڼیان دي، عملیان دي، نه د سیزر احترام لري، نه د مشر احترام لري، نه د وطن په خدمت پوهېږي، نه د ملت په خدمت پوهېږي. کومې ساحېته چې دوی ورشي، هغه خلک د امنیت احساس نه کوي، بلکې د ناامني احساس کوي. نو زموږ د مسؤولو مقاماتو څخه دغه غوښتنه ده چې ودغه ته نظر وکړي. ډېر ظلمونه کوي، که په کومه منطقه کې دي وي، هغه خلک خپل مال خوندي نه بولي، هغه خلک خپل وسایل خوندي نه بولي، پر لویو لارو باندې تګ نه شي کولای. زموږ د حد مشکلات ورسره زیاتي. زموږ د ازادي راډیو د مسؤولینو څخه دا غوښتنه کوو چې په دې هکله زموږ تر مسؤولو مقاماتو پورې ورسوي.
زما د ازادۍ کارکوونکو ته دا هیله ده چې د هلمند ولایت مساکنات ولسوالۍ رقم اربکیان چې د دې زموږ ډېر په ازاد دي، دغه تاسې زموږ دغه نورو مقاماتو ته ورسوئ. السلام علیکم.
راجی خالد د لوګر ولایت دیاب ولسوالۍ. دا کوم خلک چې تاسو ته تلیفونونه کوي چې اربکیانو په باره کې شکایت کوي، دا ټول د پاکستان ایسای دي، دا ډېر غټ جنتیان دي او دې خبره هېڅکله تاسو نه ونه منئ. دی زموږ دښمن دي او پاکستان هېڅکله نه غواړي د افغانستان په پښو باندې ودرېږي.
کابل څخه په نوښت نیولی دی. زما خوښ دا دی چې د دې ننګرهار د بېسېدو پل باندې سخت زیات راشوي. چارواکو نه دا هیله ده چې را دې تر څنګه یو بل پل جوړ کړي چې د اسانتیا یې پیدا شي. وسره
کابل نه غږېږم. ارزېدا دی پکتیا ولایت یو غرنی ولایت دی، له غرو نه مات شوی دی او دا خلک عزت هم نه لري، کروندې عزت نشته. د ګروپ لمنو کې ټول خلک اکثریت قومونه لوی قومونه ژوند کوي، مګر ډېر یو تاریخي شهر ده. اما افسوس شهر والی راځي ورسې نه ګرځي.
جراوت ولسوالۍ کې زازا جباجان ارمنی ده. جراوت ولسوالۍ سره ټلیفون تر کړی یم. نو غواړم زموږ د جراوت ولسوالۍ ته چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او د مرکز ترینکوټه پرې غواړم چې موږ مسلمان مزاغ واوري او در مرکز ترینکوټه پرې زموږ سړک را ډامبار کړي او نور ولسوالۍ ته هم ډامبار تللې دي. وسلام.
فرید الله د پکتیا د زرموت ولسوالۍ څخه دا پیغام ستوم. ما دې ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې د پکتیا ولایت د لوړ مقاماتو سره په دیاس مرکو کې دا څوم ځل ده چې د پکتیا ولایت او د زرموت ولسوالۍ چې اگر چې د پکتیا ولایت په ټولو ولسوالۍ کې ستر ولسوالۍ ده، څو ولې د زرموت شریف خلکو غولول چې هغه دغه نن به سړک ته جوړو، سبا به ته جوړو. او اوس هم چې پکتیا ولایت سره دا احساس نه ده چې آیا څو ځلې موږ د پکتیا ولایت زرموت ولسوالۍ سره موږ واده وکړه. دا ډېر لوی ټرانزیټي سړک چې هغه هڅه تر غزنی تر کندهار پورې ډېر لوی سړک ده. موږ د ازادي راډیو کارکوونکو څخه په ټینګه سره هیله لرو چې باید د پکتیا د لوړ مقاماتو په دغه مرکز سره کې چې اول د سړک نه جوړي.
فرید الله جان له پیغام څخه دې مننه. ستاسو پیغام مو خپل سیمهیز خبريال ته هم ولېږئ چې په دې باب له چارواکو سره خبرې وکړي.
زموږ ټول مطلب په دغه شعر کې ده چې افغانان باید پوشي ځان پوکي او خلک چې افتخار کوي په خپل ملت افتخار کوي، د خپل ملت او بیارنه افتخار کوي، د خپل ملت لاسته راوړلو افتخار کوي. مګر متاسفانه چې موږ د پاکستان په اتم باندې افتخار کوو او ډېر بې سوادان پاکستان تربیه کړی ده په نامې د جاسوس. هغه څوک چې ناپوهوي نو مجبورن د شیطان په لارې ځي، او څوک چې پوهوي واقعتا خپل وطن جوړوي. دلته زما شعر ده: نړیوال خپل هیوادونه جوړوي، د ژوند نوي اسبابونه جوړوي، خو زموږ د مقام په سر جګړه ده، تعصب دی، فسادونه جوړوي.
زه د لوګر ولایت د محمد هغې ولسوالۍ د مسعیناک د کلي اوسېدونکی یم. زما د دولت نه او خاص د کارونو وزارت نه دا هیله ده چې زموږ د کلي د تخریبېدو د مصرف را کړي. زموږ حق ولې نه را کوي؟ او زموږ یو کال کېږي چې د کورونه یې را کړه کړي یو، او مونږ ته ویل دغه وزیر معدن او علي صاحب تاسې اوځئ ده که ونه وتئ نو مونږ تاسې په زور باسو. مونږ مجبوره شو چې خپل استوګنځای مو پرېښود، او زموږ له طرف پورې چا پوښتنه هم نه ده کړې چې تاسې څنګه یاست او ایا مونږ د دې هېواد نه یو که څنګه.
زه محمد سید ولایت لوګر ولسوالۍ محمد اغا قریه او بازک اوسېدونکی یم. د مونږ لري مس عینک د ماشو سه پروګرام ماشو درک نه لګېږي. د دغه معلومات که مونږ ته راکړي دا ولې ماس مونږ ته ماش نه راکوي؟ دغه مونږ سخت مشکل لرو.
خان لوګر نه خبرې کوم. د لوګر ولایت بیا خصوصا د ولایت نه چې ووځي دلته خدر راځي، خدر سره نر او برکلي پراته دي په نامو د بېدک یا نوې کلا یا چوړۍ. دلته اکثره وخت ملي اردو راوځي یا چېرته چا ماین ښیي یا بل شي یخي. د کلو خلک په موټر کې ځي که په موټرسایکل ځي او که پیاده ځي، هغه بې ګناه خلک دي وینسي. بیا یې د ملي اردو والا بوځي، بیا په نکاو پیسې غواړي. خصوصا زموږ له کلي پنځه شپږ وارې دغسې خلک نیولي دي او بولي دي او پیسې برنه هکته اخیستي دي، او بیا د پیسو په وجه باندې دوی بېرته راپېښي دي. نو خواهش کوم مهرباني وکړئ زموږ دغه غږ تر لوړو چارواکو پورې ورسوئ.
مرکزی
شاولی د ننګرهار ولایت د پچیراګام د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ د پچیراګام د سړک په دغه کې ډېر مشکل ده. هیله ده چې دغه پیغامو نورو چارواکو ته ورسوي.
زه د غرمت ولسوالۍ قضاګل نومیږم. ما دغه لوړو مقاماتو د مالیات وزارت خوا ته ورسوم. د غرمت ولسوالۍ مکتب یې هېڅ مکتب په غرمت ولسوالۍ کې وجود نه لري، او ټول ځوانان د شوا لپاره ستونزه عمل نه شو کولای چې خپل شاګردان یا ولایت مکتب ته ورسوي.
خراب دا لوګر ولایت دے ریاست بیماری پر خواہش کی جگہ چکا منگا مزال کی وقت سلام پہ احترام.
الله خبر کوم د روزګان ولایت د جراو تر سوالي څخه دا کوم د سټي دي په خطر کې د طالبانو د سولې د فار جوړیږي. نو دا چې راته جوړ شي نو کله چې موږ سره کې راځي چې کوم د طالبان وغوړي حتی به موږ ورزو چې دوی سولې وغوړي په تیر کړو کې موږ دا راځي چې نو څه وایي مخنیوي کې د دې چې طالبان هغه چې وغوړي د حکومت سولې سره وځي.
یو اوریدونکو له وسلولو طالبانو سره د سولې پر عملی کېدو ټینګار کوي. څومره د مخکې د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکو د لومړي ځل لپاره هغه راپورونه تایید کړل چې وایي د طالبانو یو هیات قطر ته رسیدلی دی. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو څو تن استازي له خپلو کورنیو سره قطر ته تللي وو. ولسمشر حمید کرزي هم په وار وار له وسلولو طالبانو سره د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی، خو په افغان حکومت کې دننه ځینې کړي د دې پروسې مخالفت هم کوي. د مرغومی یا جدي پر لسمه ولسمشر کرزی د خان عبدالسامد خان په یاد غونډه کې د یو امریکایي مقام هغو سرګندونو ته په اشاره چې ویلي وو طالبان دښمنان نه دي ویل، شاید امریکا په مرسته د افغان وژنې لړۍ بند شي.
هیله مو دا ده چې هغه مرام ته ورسیږي چې د شهیدانو زموږ ارزو. خدای تعالی چې د دغو سترو انسانانو د کوششو لرویه دي سیمې ته افغانستان ته هغه آینده ورپه برخه کې چې د هر انسان ارزو ده، هغه طریقې ده، هغه سول ده، او هغه امن دی. او په دې ارزو ډېر خوشحاله یو چې د امریکې حکومت اعلان وکړي چې طالبان د دوی دښمنان نه دي. موږ ډېر په دې خبره خوشحاله یو چې د افغانستان د خلکو د آزار او د درد د وژنو پلمه بالا ورکسي، بهانه بالا ورکسي.
دا چې له وسلولو طالبانو سره د سولې روانې هڅې څومره موثرې تمامېږي او پرمختګ یې څومره یقیني دی، دا پوښتنه مې له ملا عبدالسلام ضعیف څخه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې د حکومت مهم غړی و.
ما په نظر په افغانستان کې خارجي قوتونه چې دلته دي، امریکایان او نور، هغوی په دې کې پاتې راغلي دي چې افغانستان کې د پوتو ورسېږي چې د دوی هدف وي. ما فکر جنګ باندې دوی په افغانستان کې محبوبیت هم د لاسه ورکړی دي او د خلکو ارمانونه چې دي دلته یا هیلو چې که به چا ورته امید درلودې هغه هم د لاسه ورکړی دي او نفرتونه د دوی په ضد باندې ډېر شوي دي، ځکه دا مشکلات هم ورسره ډېر شوي دي. نو ځکه دوی دا وایي چې اوس باید یو داسې بدیله لاره پیدا شي د جنګ چې هغه د مذاکرې او تفاهم دار دی، هغه باید مخته شي او دغه مشکلات د هغې لارې فکر کوم چې د تفاهم او د مذاکرې لاره بالاخره د حل لاره ده. جنګ په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي، که نتیجه ورکوي نو هغه به خبري او سیاسي مذاکرات چې هغه به لاره ورکوي. دا چې د هغوی امکانات دوی څنګه برابرولی شي څه باید وکړي دا هم اسانه نه ده. زه فکر کوم چې دوی باید یو قربانی تیار شي چې تر څو مذاکرات نستور دي.
یو خو خپل افغان حکومت ځینې شرطونه ږدي او یو د طالبانو د خوا هم ځینې شرطونه وړاندې شوي دي، شرطونه تر اوسه پرې خنډ نه دی ایجاد کړی.
که هر شرط د خبرو په دوران کې شول کیږي هغه د خبرو د پاره معنی کوي، د خبرو لاره چې دا د کوي. زه فکر کوم کار وخت خبرې کیږي هغه باید بدون او قید او شرط وست، مګر دا چې د خبرو د مذاکرې او تفاهم د پاره څه پکار دي هغه باید وسی، مګر د هغه په لار کې خندونه باید پیدا نه شي. که شرطونه د وړاندې کښېښول شي په دې معنا دا دی چې خبرې نه کېږي.
ضعیف صاحب، خبرې باید له چا سره وسی؟ د طالبانو د کومو ډلو سره؟ له هغوی سره چې په رهبرۍ کې دي، که له هغوی سره چې په ټیټه سطحه کې دي؟ ستاسو په نظر د خبرو اهمیت کوم وخت زیاتېدلی شي چې کومو ډلو سره خبرې وسی؟
طالبان مهارت لري، خپل قیادت لري، او غیر د قیادت څخه که څوک وغواړي چې خبرې وکړي هم یې نه شي کولی، او خبرې وکړم کې هغه فایده نه کوي. تر څو چې دا مشکل په عمومي شکل باندې حل نه شي افراد او اشخاص باندې نسحب کېدلی.
ستاسو نظر پایل باید څنګه وسی؟ مخکې هم د خبرو اترو یادونه سوې ده چې یو شمېر هیوادونو، ګاونډي هیوادونو په دې کې برخه درلوده، مثلا سعودي عربستان چې تیر کال ویل کېږي د خبرو اترو په راس کې واقع و. ستاسو په نظر نور هیوادونه په دې برخه کې څه کولی سي او مدني ټولنې څه کولی سي د دې لپاره چې د خبرو اترو د لارې سولې ته زمینه برابره سي؟
ما فکر تر ډېره پورې دلته د امریکایانو په لاس کې دغه افتخار دی، په دویم قدم کې د اروپایانو په لاس کې دا افتخار دی چې دوی غواړي چې د خبرو اترو د لارې دا موضوع حل کړي او که نه غواړي. تر څو چې دوی دا افتکار ونه کړي سیمه کې بل هېواد دا کار کولی شي، په نړۍ کې بل هېواد دا کار کولی شي. دا مشکل مستقیم د دوی او طالبان تر مابین دي، او تنازل به اول امریکایان کوي ځکه هغوی حاکم دي، او طالبان چې دي په یو محکوم حالت کې دي، هغوی هېڅ افتکار هم نشي کولی. نو هغه په دوی پورې اړه لري چې د سولې لاره غواړي او که نه غواړي، د خبرو لاره غواړي او که نه غواړي. زه فکر کوم که دوی وغواړي دا کار کولی شي، اما که دوی ونه غواړي د سعودي د منطقي هېوادونه یا د سیمې هېوادونه یا نور واړه هېوادونه چې دي بې قدرته، هغوی په دې کې مثبت رول نشي ادا کولی.
که چیرې مثلا امریکا، اروپایي هېوادونه او افغان حکومت وغواړي چې له وسله والو طالبانو سره باید خبرې وسي، په دغه منځ کې قومي مشران څه کولی سي ستاسو په نظر؟ حال دا چې په زیاتو ولایتونو کې دوی ډېر عمده رول لري قومي مشران.
د افغانستان د ټولو افغانانو کور دی، یوازې لږ طالبان دي، هغه څوک دي چې دلته اوس وخت لري، نه د هغوی کور دی، نه د افرادو کور دی، دا د یو اجتماعي کور دی، ټول افغانان پکې برخه لري. زه فکر کوم چې څومره اشخاص چې هغه په جامعه کې مسؤلیت لري، هغه په سولې کې مسؤلیت لري، په هغه صورت چې هر فرد د افغانستان د دې احساس وکړي چې زه یو مستقل شخص یم او زه یو مستقله پرېکړه کولی شم، او هغه پرېکړه چې کوم هغه د افغانانو په ګټه ده او د افغانستان لپاره ده. که داسې فضا پیدا شي په افغانستان کې او دغه د اشغال او د زور او دغه فکر په افغانستان کې د دغه اوس وجود لري دا ورک شي، زه فکر کوم چې هر فرد د افغانستان چې موثر وي په جامعه کې او معلوم او تجربه شوی شخص وي، هغوی په دې کې دغه رول ادا کولی شي.
ملا عبدالسلام ضعیف و چې د سولې پر روانو هڅې راسره خبرې کولې. د نن ورځې پروګرام دغه و. ستاسو له ملتیا مننه. په بل پروګرام کې مو بیا خدمت راځم، تر هغو تښتی کوم.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجه ده.